په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لویه لاره چې پرون د درنې واورې د ورېدو له امله بنده شوې وه نن سهار بیرته پرانیستل شوه. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناق نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راتګ کولی شي. هغه همداراز ویلي په شمالي سالنګ کې 450 سانتي متره واوره ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 460 تر 190 سانتي متره پورې رسیږي. ښاغلی حقشناس له موټر چلوونکو غوښتي چې په لاره د سفر په مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري او ترافیکي لارښوونو ته پام وکړي. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو له کبله د درې تنو د مړه کېدو خبر ورکوي. ملي ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن په خپله ایکس پاڼه د بدخشان د امنیې قمندانۍ په اساس ویلي چې د مړو شوو کسانو جسدونه د سیمې د اوسېدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي. د پېښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ادعا کړې چې په کابل کې ځواکونو په یوه حمله کې دوه طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. د جبهې په هغه خبر پڼه کې چې نن یک شنبه خبره کړې ویل شوې دغه حمله تیر شپه د کابل ومنایي اړوند په برېښنا کوټ سیمه کې د طالبانو په یوه قرارګاه شوې ده. دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او طالبانو هم لکه د دې جبهې د پخوانیو ادعاو په څېر د دې نوې ادعا په اړه هم تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د دې ګوند پر انتخاباتي دفتر د برید په نتیجه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر په یوه برید کې وژل شوی دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي، تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. له بلې خوا د بلوچستان ایالت په چمن کې د پارلت مشران وایي د دې لپاره چې د پاکستان چارواکي د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تېرو 103 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزا او پاسپورټ شرط ایښی دی. په زرګونو کسانو د اسرائیل په ښارونو کې لارو سړکونو ته راووتل او له حکومت د سخدریز حماس ډلې له بنده د پاتې یرغمل شو د خوندي خوشې کېدو لپاره د نور اقداماتو غوښتنه وکړه. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په تل ابیب کې ځینو اعتراض کوونکو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. سخدریز حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په بیساري حملې سره لږ تر لږ 1200 کسانو وژل او شاوخوا 240 نورې یرغمل کړل. اسرائیل وایي چې 122 کسان لا هم د غزې ترانګې په هغو ځایونو کې یرغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوي ښار لیسچانس کې ژغورونکي له یوې نړېدلې ودانۍ نور مړي راباسي او ورسره د مړو شمېر 28 ته زیات شوی. ځایي چارواکي وایي دغه ودانۍ د توپ مرمۍ وشتل شوې. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت نن په ټلګرام کې لیکلي په وژل شو کې یو ماشوم هم شامل دی او لس نور کسان ژغورل شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اټکل کوي چې د چین اقتصادي وده به په راتلونکو څلورو کلونو کې مخ په ځوړ لوېږي. د مالي ادارې په وینا چین چې اوس د نړۍ دوهم ستر اقتصاد دی د پرلپسې دوهم کال په مخه له بېروزګارۍ او د جایدادونو د بحران په شان ستونزو سره مخامخ دی. د پیسو نړیوال صندوق په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړله اټکل وکړ چې په روان کال کې به د چین اقتصادي وده 4.4% وي. په 2023 کال کې د چین اقتصادي وده 15.2% وه. د پیسو نړیوال وجی صندوق د اټکل پر اساس تر 2023 کال پورې به د چین اقتصادي وده 3.4% ته راټیټ شي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د پخواني حکومت یو شمیر جګپوړو چارواکو سیاسونو او د ولسي جرګې یو شمیر غړو په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو نوی سیاسي خوځښت اعلان کړی. دغه نوی خوځښت د اکثرو غړو پخواني سابقې ته په پام چې په تېرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام کې لوبولی، آیا دغه خوځښت به کومه نتیجه ورکړي؟
دوی سیاسي تجاران دي. ګورې پرون همدغه دانش صاحب د اشرف غني معاون دوی هغسې خبرې وړاندې کوي چې خلک په هغه باندې په بل رنګ باندې راټول کړي.
په دې اړه مو د چارو لیو شنن سره مرکه کړې. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډېرې شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل، واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجګولو کې مرسته وکړو.
نن د سرطان ناروغي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم تک مشکل شوی دی.
تقریبا دوه درې شپې د اوسم تورخم کې بیده دی، ګیټ بندې نه پرېږدي چې لاړ شي.
در دې شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو سیاسيونو او د ولسي جرګې یو شمېر غړو په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو نوی سیاسي خوځښت اعلان کړی. په دغه نوی سیاسي خوځښت کې د افغانستان د پخوانی حکومت د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او دغه راز یو شمېر نورې مشهورې او لانجمنې څېرې د پخوانی ولسي جرګې غړی لطیف بدرام او یو شمېر نور پکې راټول شوي دي. دوی دغه راز یوه کړنلاره هم اعلان کړی او په افغانستان کې وایي چې قدرت باید د یوې ډیموکراتیکې پروسې له لارې بل حکومت ته وسپارل شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع په نوم یو نوی سیاسي خوځښت د آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې خپل حضور اعلان کړ. په دې مجمع کې په دې جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال سرور دانش، د پخواني ولسي جرګې غړي محیودین مهدي او عبداللطیف بدرام او یو شمېر نور پخوانی چارواکي او سیاسون خړی ټوپ لري. د سیاسي خوځښت د فبروري په دریمه د یو آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې د خپل شتون په اعلانولو سره وویل چې د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع جوړولو موخه د دې هیواد ننګونې ته رسیدنه ده. په دې جمهوري نظام کې د ولسمشر دوهم مرستیال او د دې مجمع د مؤسسانو د پلاوي غړي سرور دانش د آنلاین ویډیو کانفرنس کې وویل
هدف اساسي او بنیادي
د فدرالي شورا اساسي او بنسټیزه موخه د ټاکنو لارې واک اصلي سرچینه یعنی خلکو ته رسول او په افغانستان کې د فدرالي جوړښت په بڼه ټولنیز عدالت تامینول دي چې هم دې موخې ته د رسیدو لپاره د مبارزې له ټولو مشروع لارو څخه به کار اخلو.
ښاغلی دانش د ننګونو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو د دغه سیاسي خوځښت په منشور کې راغلي د دوحې د تړون لاسلیک او د جمهوریت له ړنګېدو وروسته یو ځل بیا هر څه له سقوط سره مخ دي او د ځواب ویونکي دولتي جوړښت نشتون د سیاسي واک انحصار او قومي او کلتوري تبعیض کړنو زموږ خلک غمجن کړي او د افغانانو ګډ او سوله ییز ژوند یې تریخ او د زغم نه وړ کړی. هغه دا وی چې طالب چارواکو ویاندویانو په تیره کې رد کړی دي. ښاغلی دانش د خپل خبرو په دوام زیاته کړه چې که څه هم د پټوکو له طالبانو سره سیاسي او فکري توپیرونه لري، خو بیا هم دوی ته بلنه ورکوي چې فدرالیزم ومني. فدرالیزم یو سیاسي سیستم دی چې د ډیموکراتیکو اصولو پر بنسټ ولاړ وي. په دا ډول نظام کې ملت پر یو شمېر سیمه ییزو حکومتونو ویشل کیږي، لکه ریاست یا ولایتي حکومتونه چې د مرکزی سیستم تابع وي، خو هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونو او پریکړو څښتن وي. په دې جمهوري نظام کې یو شمېر نورو چارواکو سیاسي څیرو لکه عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق او نورو د خپلو پیغامونو له لارې د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع له جوړولو هرکلی کړی دی. موږ غوښتل د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع د شتون د اعلان او د غړو د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د افغانستان د مخکنیو چارواکو لخوا د بېلابېلو سیاسي خوځښتونو د اعلان په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وه چې دا ازمویل شوې څېرې دي او توقع ورنه کېږي چې د افغانستان په خیر به پرېکړه وکړي. یا د مجمع په خپل خپور شوي منشور کې چې ولس مادې لري لیکلي چې د یوه دولت د ملت جوړونې لپاره درې بنسټیز اصول قومي، ژبني او مذهبي تنوع، په حقوقو، مکلفیتونو او امتیازاتو کې برابري او ټول شموله اوسېدل باید په پام کې ونیول شي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې حال کې چې فدرالیزم د دموکراسي او سیستم دی او په افغانستان کې تر اوسه دموکراسي عملي نه ده، د فدرالیزم غوښتنه په څه معنا ده؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. له دې ډلې څخه د سیاسي چارو پوه او په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ د برخې استاد اسحاق اتمر وایي د افغانستان په اوسني شرایطو کې د دې ډول سیاسي خوځښتونو د حضور اعلان په دې هیواد کې څلورو لسیزو اختلافاتو ته لمن وهي او په ټوکو یې دا هیواد د یو ناورین خواته بیایي.
د دغه سې اظهاراتو د دغه سې غونډو نه ښه به دایي چې په یو ملي فکر باندې، په یو داسې فکر باندې موږ اتفاق وکړو چې هغه ملي ګټې په افغانستان کې خوندي کړي، یعنې یو اتفاق راولي په هیواد کې، یو ملي وحدت په هیواد کې راولي.
د سیاسي چارو یو بل شنونکی احمد سیدی بیا ازادي راډیو ته وویل
هر کس در هر زبان و هر مکان سیستم
هر څوک په هر ژبه او په هر ځای کې هغه سیستم رژیم او نظام چې غواړي دی حق دی. په نړۍ کې فدرالي نظامونه زیات دي لکه هندستان، پاکستان، امریکا، کاناډا. ځینې هیوادونو کې مثبتې پایلې لرلې، ځینو کې منفي. دا چې یو شمېر خلکو غوښتي چې فدرالي نظام اعلان کړي دا د دوی عقیده ده.
یک تعداد خواستن که ما فدرالی ایران میکنیم یه غیره اوزونا هست.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال هم یو شمېر سیاسي څیرو د فدرالي سیستم نظام د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو خلکو یې مخالفت کړی و او دای د افغانستان د ویش په معنا ګڼلې وه.
به هم په همدې موضوع کې تم کېږو. دغه نوی سیاسي خوځښت په باب مې د سیاسي چارو له شنونکو اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د دې نوي خوځښت د اکثرو غړو پخوانۍ سابقې ته په پام چې په تېرو شلو کلونو کې جمهوري نظام کې لوبولی، آیا دغه خوځښت به کومه نتیجه ورکړي؟ په تېره بیا دا چې دوی د یوې ډیموکراتیکې پروسې له لارې د قدرت د انتقال غوښتنه کوي.
زما عرض دا دی چې افغانستان کې نوه د حکومت زموږ مشکل نه و. یعنی په تېر څلوېښت کلونو کې مختلف حکومتونه و، په دې کې د هر حکومت یا د هر دولت وظیفه دا و چې مقتدر اوسېږي او خلکو ته هغه خدمات وړاندې کړي چې خلک د هغه غوښتونکي. صحیح دی چې دا به یو انتخابي حکومتي انتخابات په یو هیواد کې یو اصل دی، لیکن اقتدار ملي هم دا ډېر مهمه خبره ده. کله چې موږ د فدرالي نوم او د دې تر عنوان لاندې چې کوم جوړښتونه رامنځته کېږي، اول د زموږ د هیواد د پاتالوژي په اصطلاح دوی مطالعه کې وګوري چې افغانستان څه رقم یو هیواد دی. افغانستان یو کثیر الملیتي هیواد دی، په دې کې مختلف قومونه توکمونه اوسېږي، او په دغه وخت کې د فدرالي غږ پورته کول دا زموږ د ملي وحدت برخلاف یو کار دی. موږ ملي وحدت ته نه رسېږو. تر اوسه پورې زموږ مشکل چې دی دا د هغه نظامونو د خوانه چې په خلکو باندې راتپل شوي دي او ملي بیس دوی نه دی درلودلی، هغه دي چې موږ دغه حد ته رارسېدلي.
بله، اتمر صاحب، تاسو چې دا خبره کوئ د ملي وحدت تقریبا ضد دغه یو حرکت بولی، د افغانستان عام وګړي چې مخکې هم دا موضوع مطرح شوی د سخت عکس العملونه څرګند کړي، خپله دغه سیاسیون چې دلته راټولیږي ولې داسې یو طرح وړاندې کوي چې هغه په افغانستان کې د اکثریت خلکو ملاتړ نشي ترلاسه کولی؟
دوی سیاسي تجاران دي. ګوري، پرون همدغه دانش صاحب د اشرف غني معاونو او په پخواني نظام کې هم د کرزي صاحب په وخت کې هم دی د وزیرانو په ساته څو وزارتونه د دې تصدی دې پورې تعلق درلوده. خو دوی د سیاست تجاران دي. دوی هغسې خبرې وړاندې کوي چې خلک په هغه باندې په بل رنګ باندې راټول کړي. زه په دې باور یم چې موږ باید داسې طرحې ولرو چې هغه باندې راټول شو چې ملي وحدت راولو. اوس وخت کې دغه منابع چې ولایتونه فدرالي شي او دغه منابع چې هر ولایت خپل واک خپل ټول احتیاجات پوره کړي، دا تقریبا د افغانستان لپاره ناممکنه خبره ده. غیر د دې نه چې موږ یو بل سیستم ته وړي چې هلته جزایر د قدرت همدا تېر نظامونو کې هم تقریبا جزایر د قدرت ډېر اوج ته رسېدلي وو، او فدرالیزم د هغه یو نمونه دی چې دغه صلاحیتونه او قدرتونه محلي چارواکو ته قوماندانانو ته ورځي او دوی چې بیا هر څه وغواړي هغه کوي.
تاسو ښه خبره وکړه. له افغانستان مخکې له دې چې د طالبانو مخکینۍ واکمنۍ ته د پایتخت کې کېښودل شي او د بند موافقې په اساس باندې نوې اداره په افغانستان کې جوړه شي، په یو ډول باندې افغانستان دغه د فدرالي نظام تجربه کړی و، قدرتونه ویشل شوي و، د قدرتونو په راس کې د ژبې، مذهب، عطا د قوم او د دې په اساس باندې هغه ځواکمن کسان راټول شوي و. کراشو دې خبرې ته چې د طالبانو له مخکینۍ واکمنۍ نسکورېدو وروسته نړیوال والو چې کله افغانستان ته مخه کړله ټول هغه پخواني څیرې چې ډېر په بشري حقونو باندې تورن و پخواني جګړه ماران هغه سره راټول کړل او یو نظام یې جوړ کړ. آیا که اوس فکر کوئ چې د طالبانو له حکومت سره نړیوال ستونزه لري، هغه د دوی غوښتنو ته غاړه نه ږدي، فکر نه کوئ چې د دې تر شا به ځینې نور خوځښتونه هم وي چې دغه مهرې سره راټولې کړي په یو ډول باندې او بیا یو نوی طرح افغانستان لپاره دوی مطرح کړي؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې دغه کافي تجربه هم نړیوال اخیستی او خپل افغانان اخیستی. یعنی زمون غوښتنه دا ده، زما نظر دا ده چې هر یو حکومت چې هغه مقتدری په قانون باندې ولاړ وي، یعنی د قانون وشي تطبیق کړي په خلکو باندې، په ځان باندې، هغه نظام د خلکو دپاره د منلو وړ دی. دغه کسان چې زه ورته سیاسي تجاران وایم، دوی هم تیر وخت کې د طالبانو نه مخکې دوره کې هم خپل امتحان خلکو ته ورکړی، او دغه ناکامه تجربه غربیان او نړیوال تکرار کړ. شل کاله دوی ته یو فرصت و، لیکن دوی متاسفانه ونه شو کولای چې خپل اصطلاح هغه حکومت هغه سی یو لور ته بوزي چې مسؤلیت پذیره یي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي او قانون پلی کړي. دوی خپل ډیری د قانون ماتونکي همدغه کسان وو. دغه تجربې زموږ په هیواد کې ناکامې تجربې دي. د دې تکرار زموږ هیواد دپاره یو لوی مصیبت او ناورین رامنځته کولی شي.
د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمرو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
او اوسمه یو نړیوال موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په یمن کې د ایران پلوه حوثی یاغیانو په لسګونو هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه کړي دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ په بیان کې ویل شوی دا بریدونه د حوثیانو پر هغو تاسیساتو او اډو متمرکزو چې دوی ورڅخه په سره سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو د بریدونو لپاره کار اخلي.
امریکا او بریتانیا تیره شپه په یمن کې پر ایران پلوه حوثی وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او بریتانیا دریم ګډ عملیاتو د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې په نښه شوې. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا نوی حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي او لویدیز هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو خلاف حوثیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلې دي. د ایران د باندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حوثیانو ویندوی خبرداري ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بې ځوابه پرې نشتي. د حوثیانو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیر شپې په عملیاتو کې په یمن کې په ډیر لسایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال شپږ ویش هدفونو هوایی بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو دوه کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویسته، خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د وروستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای دا بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوي دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنا په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل نه ده. ښاغلی شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
د افغانستان په اکثر ولایتونو کې ورستۍ واورې او بارانونه تخلخ وخت چې ورسره په دې اوبو زیرمې ډېرې شي. د دې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې اوس یو څه پوهاوی هم ترلاسه کړی او غواړي چې واورې په خپلو سیمو کې زیرمه کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
له اوږدې وچکالۍ وروسته له تیرې یوې اونۍ راهیسې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالۍ د له منځه تللو هیلې راوټوکېدلې. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې تېره ورځ خپاره کړل ویل شوي اوس مهال د هیواد په دیرشو ولایتونو کې واوره او باران ورېږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې لپاره چې ځمکه کې د اوبو ښکته شوې کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واوره ذخیره کوي. د وردګو ولایت اوسیدونکي شفیع الله وایي دوی له خپلو بامونو تازه ورېدلې واوره راټوله کړه او کور کې جوړې شوې څاکې ذخیره کړه.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجه کولو کې مرسته وکړو.
د کابل اوسیدونکي حاجي ملک بیا وایي دوی که څه هم د واورې ذخیره کولو لپاره کومه څا نه ده جوړه کړې خو د لارو او واټونو پر ځای واوره خپلو کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پرې اوبه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ خپل دسې کوو چې واورې اکثره یا په بام جمع شي یا په ویلۍ کې نو هغه د ویلۍ واوره موږ خپل په ویلۍ کې چې پټۍ کرلې یا ونه لرو بوټي کنه موږ ته اچوو.
خو د کابل اوسیدونکي 50 کلن ذبیح الله بیا وایي د اوس په پرتله په خوازکه د واورې د جذب کچه لوړه و چې کوڅې خامې وي او واوره به خپل ذخیره کېدله.
په خو خو کابل کې داسې وو چې کورونه لږ وو نفوس لږ وو اکثرا اوقات دغه کوڅې خامه وي او هر کور بزان ته د برفانداز په نامه د سیو چقورې ځای به درلوده او دغه واورې به هلته راټولېدلې هلته به ویلې کېدلې او ځمکې به ځان ته جذبولې.
هم مهاله د اوبو او چاپیریال ساتنې د برخې متخصصین وایي که څه هم د واورو ذخیره کول د ځمکې لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغېزمن تمامېږي خو د دوی په ټکو سګني اورښتونه به د اوبو د کمښت ستونزه هواره نه کړی شي. د اوبو د برخې متخصص انجینر احمد جاوید نور د واورې ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نورې حل لارې داسې وښودي.
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو موږ ونې وکرو خلکو ته پوهاوی ورکو سازگار منابع ورته برابرې کړو اوبو ذخیروي او محافظتي بندونه جوړ شي هغه بندونه سیوس جوړ دی هغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي.
ښاغلی نور اندېښنه ښیي چې اوسنیو کمو اورښتونو ته په اټکل به راتلونکي 1403 لمریز کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تېره ورځ د یو خبر په خپرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې لوړېدو لپاره باید واورې ذخیره کړي. افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د روان لمریز کال د مرغومي په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی.
ازادي راډیو اوري وړاندې په افغانستان کې سرطان د درملنې د امکاناتو او پر سرطان د اختن روغانو د ستونزو په باب یو تفصیلي راپور لرو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د پیل شوې یوازینۍ ټیسټ لوبې درېیمه ورځ هم بشپړه شوه خو افغان لوبډله لا هم 240 منډې شاته ده. سریلانکا د درېیمې ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 479 منډې وکړې. د یادې لوبډلې لپاره انجلا متیوز او دنش چندمال سلیزي وهلې وې. په افغان توپ اچونکو کې نوید زدران ښه وځلېد او څلور لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړې لومړۍ ټیسټ سیالي هم ده. دغه راز نجات مسعود او قیس احمد هم دوه سریلانکا کئی لوبغاړي سوځولي دي. د سریلانکا د توپوهنې د لومړۍ پاڼې په بشپړېدو سره افغان لوبډله 241 منډې قرضداره شوه. افغان توپوهونکو د دویمې پاڼې پیل ډېر ښه وکړ. نور علي زدران او ابراهیم زدران د 106 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه. نور علي زدران بیا په 40 منډو وسوځېد. د ابراهیم او رحمت شاه ترمنځ د دویمې وکټې ملګرتیا هم 93 منډو ته رسیدلې ده او دواړه د درېیمې ورځې تر پایه ناسوځېدلي پاتې شول. ابراهیم زدران په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیز ووهله. هغه تر دې وړاندې درې ځل نیمه سلیزې وهلې وې. نوموړي 211 توپونه ولوبول، 11 سلوریزې ووهلې او 101 ناسوځېدلې منډې کړې دي. رحمت شاه بیا په 46 منډو ناسوځېدلی ولاړ دی. نوموړي په لومړۍ پاڼې کې 9 منډې کړې وې. افغان لوبډله باید لومړی د کوربه سریلانکا د لومړۍ پاڼې 240 پاتې منډې پوره کړي او تر هغې وروسته به یادې لوبډلې ته هدف ټاکي. د ورېد چې لا هم د یادې سیالۍ 2 ورځې پاتې دي. دغه سیالي چې د فبروري په 2 نیټه پیل شوې ده، د همدې میاشتې په 6 نیټه به پای ته ورسیږي.
د ازادي راډیو سپورتي خبريال بختيار ساحل چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د وزني ټیسټ لوبې د درېیمې ورځ د نتیجې په باب خبر کړو. نن د سرطان ناروغي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د دغې ناروغۍ د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم په دې وروستیو کې تګ مشکل شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا د سرطان د چې د نړیوالې ورځې په مناسبت البته یو بیان خپور کړی، ویلي په نړۍ کې له هرو 5 کسانو څخه یو تن په دې ناروغۍ اخته کیږي. په افغانستان کې هم خلک د روغتیایي خدماتو له پڅوالي شکایت کوي.
د فبروري 4 د سرطان نړیواله ورځ په رارسیدو سره هممهاله په افغانستان کې د سرطان یو شمېر ناروغان په دغه هیواد کې د درملنې د اسانتیاو له نشوالي شکایت کوي او وایي دغه هیواد کې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره کافي خدمتونه او سم تشخیص نشته. دوی وایي پاکستان ته د تګ لپاره د افغانستان پاسپورت او پاکستانی ویزه د ترلاسه کولو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې جمشید محمدي وایي له یو کال راهیسې د کولمو په سرطان اخته دی او په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له امله 2 ځل پاکستان ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه کې د پاسپورت او ویزې د نشتوالي له امله نشي کولای پاکستان ته ولاړ شي.
د ماه دلو سال گذشته
زه تیر کال د سلواغي میاشت کې د کولمو په سرطان اخته شوی وم. دا چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه و، اړ شوم چې پاکستان کې خپل درملنه وکړم. 2 ځله ولاړم، نتیجه یې معلومه نه شوه. د ستونزو سره مخ شوم ځکه چې پاکستان ته تګ ستونزمن دی. نو اړ شوم چې خپل واکسین واخلم او افغانستان ته یې ځان سره راوړم
خاطر معالجې خود.
د کابل ښار اوسیدونکو مصور هم ازادي راډیو ته وویل د خور میړې له څه مودې راهیسې په سرطان اخته وو او اوس په تورخم کې د عملیاتو لپاره پاکستان ته د تګ انتظار باسي.
سپینځه شپږ وارې سوې ده، واکسین سوې ده، اوس تللی دی چې عملیات وسي بخیر. او مشکل په دې کې دی چې بی پاسپورت ویزه نن بغیر نه پرېږدي. کوکان ډېر په مشکل دی، ځي تقریبا 2-3 شپې دي اوس هم تورخم کې ویده دی. ګیټ بندې نه پرېږدي چې لاړ شي. همالته په تکلیف پراته دي په شپه خانو کې.
د سرطان ناروغان او د هغوی کورنۍ وایي مخکې به یې سره له دې چې پاسپورت او ویزه هم نه درلوده د تورخم دروازې له لارې پاکستان ته له کوم خنډ پرته تګ راتګ کاوه. خو له 2 میاشتو راهیسې د پاسپورټونو او ویزو د نه لرلو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت په دې وروستیو کې د ویزو او پاسپورټونو د نشتوالي له امله د جنوري له 12 تر 23 پورې د تورخم دروازه او نورې لارې د ناروغانو او باروړونکو موټرو په مخه وتړلې. خو وروسته یې دغه لارې بیرته پرانیستې او ځینو ناروغانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته هم دوی د ټوکن د ترلاسه کولو او پاکستان ته د تللو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرطان ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره دی په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د درملنې زمینه برابره کړي. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په 2023 کال کې ویلی چې 20,000 کسان په سرطان ناروغي اخته دي او په همدې کال کې د یاد ناروغي د اخته کېدو له امله د 14,000 کسانو د مړینې خبر هم ورکړو. ملګرو ملتونو سازمان د فبروري د 4مې د سرطان د نړیوالې ورځې پر تړاو پر خپل ایکس پانه لیکلي، په نړۍ کې له هرو 15 کسانو څخه یو د خپل ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته کیږي. ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور جزئیات هم خپاره کړي چې پکې اټکل شوی چې د نفوس د زیاتوالي، د تمباکو د زیات مصرف، د وزن د ډیروالي او د هوا د ککړتیا له امله به د سرطان پیښې تر 2050 کال پورې د 2022